द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نن اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د نومبر 13 نیټه ده د وخت پاکستان کې د سهار اتنیمه افغانستان کې ته دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر 12 نیټه د شپې لسنیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د لبنان سرخار بیروت پر رہائشی اور تجارتی علاقہ برج البراجنی کے د غبرگو ځانمرګي حملو کے لگتر لگا و دشتنان وجل شوی داعش وسله والا ډلې د حملو ذمواری په غاړه اغستی د امریکا هوائی بمبارے په کومک عراقی کرد ځواکونو په شمالی عراق کې ځنی سیمې داعش ته قبضې نه بیرته اغستی کرد مامورینو ویلي د عراق موسل او د شام رکا خار چې د داعش خپله دارالخلافه ټاکلی ترمنځ د رصد مهمه لار یې هم نیولی د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو سخت نیوکې کړي اداره وایي دې کال دغه ملک کې یو سل یو پنځوس تنان تیزندې کړي شوي دي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د لبنان سرخار بیروت په مضافاتو کې دوه ځانمرګي حملې شوې چې پکې و دېرش تنان وجل شوي او په شام او عراق کې فعاله وسلواله ډلې داعش ته حملو ذمواري په غاړه اغستي خبر کې چاودنې په برج البراجنی کې شوې دي چې د حزب الله نومې تنظیم د واک اختیار لاندې رهایشي او تجارتي علاقه ده چاودنو کې دوه سوه تنان زخمیان شوي هم دي د شیعه مسلک حزب الله وسلوال شام کې د صدر بشار الاسد لپاره جنګیږي داعش لخوا د حملو ذمواري دعوې په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی خو طرز یې هم لکه د وسلوالو ګوندونو په رنګ وو چې د داسې قسمه پیښو وروستو په انټرنیټ یا مطبوعاتو د ټلیفون د لارې وویل شي چې حمله یې کړي پولیس ویلي دواړه حملې یو بل پسې څو منټه وروستو شوي ویل کېږي چې د دریم ځوانمرګي حمله کوونکي مړې په ملبه کې موندل شوی چې بدن پورې تړلي چاودیدونکي مواد یې نه و خلاص شوي کرد وسلوالو چې ورسره د امریکا هوایی فوز مرستې شاملې دي د سنجار نومې عراقي سیمې سره خواو شزنی مهم ځایونو قبضه یې اغستي په داسې حال چې زیارت ورځ نه دغه سیمه کې داعش پر ضد نوي عملیات پیل شوي کرد چارواکو ویلي د دوی ځواکونو د سنجار د مهمې لارې دواړو طرفونو نه د کلو کنټرول نیولې دغه لار د شام رقا او عراق موسل ترمنځ د داعش د سپلای مهم لار ده د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو ژورې اندېښنې څرګندې کړې دې کال سعودي عرب کې په مجموعي توګه یو سل یو پنځوس تنان تیزندې کړې شوې دي چې پکې یو او یا بهر ملکیان وو سعودي عرب په حکومت ډېرې مودې راسې بشري حقوقو تنظیمونه د بشري حقوقو سرغړونو او ظالمانه سزاګانو پر سر نیوکې کوي هند او برطانیا د دیارلس بلین ډالرو تجارتي معاهدې لاسلیک کړي په داسې حال چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د برطانیا په سفر دی دا د کوم یو هندي مشر تیرو لسو کلونو کې د برطانیا لومړی سفر دی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل هندي هم منصب نریندر مودي تود هرکلی کړی په داسې حال چې د نریندر مودي په راتګ د هغه پر ضد احتجاجونه هم وتلي وو چې هند کې د لګکیو پر ضد روان تشدد ودرولو کې د مودي حکومت نه غوښتنه کېده چې دغه لړۍ ودرولو لپاره دې ګامونه واخلي یورپ یونین د افریقا براعظم لپاره قریبا دوه بلیون ډالرو منظوري ورکړي چې د غربت مقابله او په غټه کچه دغه براعظم نه د بحیرې روم د لارې یورپ ته کډه کوونکو مخه ونیسي یورپ یونین وایي دغه فنډ هدف مساوي اقتصادي مواقع امنیت او ترقۍ ته وده ورکول دي نومبر میاشت اخیره کې یورپ یونین به ترکی سره هم غونډه کوي چې د مهاجرت د مسلې حل کولو باندې بحث وکړي د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا فوز هغه کپتان ته د امریکا ستر فوزی اعزاز میډل اف آنر ورکړی چا کال 2012 کې هغه مهال یو ځانمرګې برید کوونکی کابو کړی وو کله چې بس ځان الوزولو او دغه رنګ یې د ګڼ شمېر امریکایي عسکرو ژوندونه بچ کړي وو صدر اوباما دغه تمغه زیارت په ورځ کپتن فلورات گروبرگ تا ور پغاړه کړی د امریکا صدر باراک اوباما میانمار کې مخالفه مشر آنګ سان سوچی ته د هغې سیاسي ګوند انتخاباتو کې ګټو باندې مبارکي ویلې هر څه کته حتمی نتیجې لا نه دي راغلي خو تر دې دمه څرګندې شوې نتیجې ښایي نیشنل لیگ فور ډیموکراسي غټ اکثریت ترلاسه کړي سپینې ماڼۍ ویلي صدر اوباما نوبل جایزه ګټونکي میرمن سوچی سره ټلیفوني خبرې اترې کړي او د یو جمهوري میانمار لپاره یې د تیرو سو کلونو راهیسې نه ستړیدونکي مبارزې باندې یې د میرمن آنګ سان سوچی ستاینه کړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو لبنان ته چېرته چې سرخار بیروت کې دوه ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنان وژل شوي دي او تر 200 پورې ژوبل دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې نصیر احمد کاکړ نه.
د غبرګ ځانمرګ بریدونه د لبنان سرشار بیروت په اطرافو کې د برج البراجنی په سیمه کې سوي چې د حزب الله نومي یو سازمان تر کنټرول لاندې د استوګنی او کاروبار سیمه ده. د چاودنو کې نږدې 200 نور کسان ژوبل هم دي. د شیعه فرقې حزب الله ډله په شام کې د صدر بشار الاسد د ملاتړ لپاره جنګیږي. د دې بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالي ډلې پر خپله غاړه اخیستی، خو آزادو سرچینو د داعش د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پولیس وایي دواړه بریدونه په یو څو دقیقو کې دننه پرله پسې وسو او زیاتوي د دریم ځانمرګي بریدګر مړی په یوه ملبه کې میندل سوی او د هغه په بدن پورې تړلی بم نه دی چاودېدلی. د حزب الله ډلې یوه چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دا ډول بریدونه دوی د داعش په ضد له جګړې څخه نسی درولی. د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد حریری د پنځشنبه دروازې د دې بریدونو غندنه کړې او په ټویټر باندې یې په یوه پیغام کې ویلي په اولسي وګړو باندې حمله هیڅ جواز نه لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په راتلونکو اونیو کې به د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د داعش په ضد نور اقدامات کوي او د دغه وسلوالي ډلې لخوا د تیلو د تولیدولو او خرڅولو استعداد به کموي چې د ترګري ډلې په پوځي عملیاتو کې ډېر کومک کوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ واشنگټن فورم ته وینا کې په داسې وخت کړي چې ویانا کې د شام د سیاسي آینده په اړه به غونډه کیږي. جان کیری وویل د اسد حکومت د تګلارې او عمل د داعش د سر راپورته کولو براه راست سبب دی. هغه په شام کې د تشدد د پیښو پړه هم د بشار الاسد په حکومت واچوله.
The violence only began when Assad responded to peaceful demonstrations by sending in thugs to beat up young people. And when the parents of those young people objected and they took to the streets themselves, the regime replied with bullets and then with bombs.
هغه وایي تشدد هغه وخت شروع سو کله چې اسد سوله ایزو مظاهرو ته بدماشان واستول چې تنکي ځوانان وډبوي او کله چې د دې ځوانانو مور پلار په دې اعتراض وکړ او کوڅو ته راووتل نو حکومت په ګولیو او ورسته د بمونو لاري جواب ورکړ. هغه وویل ائتلاف په شام او عراق کې تر 8000 زیات هوایي بریدونه کړي او په څرګند ډول یې د اسلامي ریاست مشرتابه ته زیان رسولی. جان کیری دا هم وویل ائتلافي هیوادونو ډېره سیمه د داعش له کنټرول څخه بیرته ایستلې. د هفتې یا شنبه پر ورځ به د ملګري ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول ولس هیوادونه په ویانا کې غونډه کوي. دا به د شام په باب د دوی دویمه غونډه وي.
دا د عراقي حکومت ته جنگي هليكاپټرو غوونه دي چې سنجار سیمه سره نږدې د داعش په هدفونو بمباري کوي. په داسې حال چې امریکا په مشرۍ کې ائتلاف جنگي جازونو هم د داعش وسلوالو پر ضد بمباري جاري ساتلي. د کورد پېشمرګه ځواکونه د دغه ځمکني عملیاتو مشري کوي او دوی د شام رقه ښار او عراق موسل ښار ترمنځ د رابطې لار قبضه کې اغستي. د امریکا مرکزي کمان وایي دغه لار چې هاي وې وصل ویختم په نوم پیجندل کیږي داعش وسلوالو د وسلوالو غیر قانوني تیل او نورو هغه شیانو وړو راوړو لپاره استعمالوله کوم چې دغه ډلې په ګټه وو. د سنجار واپس اغستو لپاره دغه عملیات په داسې حال ترسره کیږي چې 15 میاشتو راسې داعش وسلوالو په قبضه کې وو. دغه تیمه کې دغه عملیاتو کې قریبا 1500 پېشمرګه عسکر برخه اخلي. کورد وزیر اعظم فوزی سلاکار کیفیفا محمود وای ځای خلق هم دغه جګړه کې شامل دي.
هناك قوة سنجار، قيادة قوة البيشمركة في سنجار، وهي في معظمها من أهالي سنجار وتضم عدة آلاف.
دوی د سنجار بیا خلاصولو لپاره جګړه کې شامل زیاتره خلک د دغه سیمې سره تعلق لري او د پېشمرګه ځواکونو ترڅنګ د سنجار بیا نیولو لپاره جنګیږي. فوزی شرنکار حسین الاوی وای خار کې د پېشمرګه ځواکونو پرمختګ د داعش لپاره غټ تاوان دی.
أكيد كيان داعش الإرهابي الآن تعرض إلى ضربة عاصمة وكبيرة جدا في أكبر مركز تجنيد
وتدريب. حسين العلوي وإراكي تلفزيون تولي دا سنجار أو تلفار ترمنز دا يو مهم لاري كنترول بايلال مطلب بداوي چه رقا كي دا داعش وسلوال دغل تا نور كومك لپارا نشيرات لي. دا امریکا فوس کرنل کرسٹوفر گریور چې د داعش پر ضد د ګډ ټیم ویان دی وایي دې عملیاتو سره به د وسلوالو رابطې وسلې وړو راوړو لار قطع شي او موسل به د رکا نه جدا شي. لندن کې د خارجه چارو د سیړنې یو مرکز سره کار کوونکی جیمز ډونزیلو وایس آف امریکا ته ویلي کورد او عراقي ځواکونو داعش پر ضد غټې کامیابۍ ترلاسه کړي چې علت یې هوایي کومک او اوسني وختونو کې عراق کې د امریکا زیاتېدونکي هلې ځلې دي.
What we see is a slow, painful, but incremental progress.
دی وایي دا وخت چې سره روان دي هغه یو ورو او ستړی مزل دی چې داعش ته ماتې ورکولو په لور پرمختګ کوي. هر څه که دې نه اوږد مهاله نتیجې نه دي اغز کول خو دی وایي دې سره د موسل نیولو لار اسانه شوي. د سنجار نیولو تر څنګ کورد ځواکونه دغلته به فرزون جوړول غواړي چې د عام خلکو حفاظت وشي. سوف امریکا ډیو راجو د ګران اردوونکو د ډیو راجو اوس خبرونو کې تاسو پام را ګرځو. د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا چې کمی اندېښنې څرګندې شوې دي سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو باندې. اداره وایي چې دې کال سعودي عرب کې 155 تنانو ته د مرګ یا پانسۍ سزا ورکړې شوې ده چې پکې 100 بهر ملکیان وو. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم په سعودي عرب کې د پانسیانو ورکولو په عمل اندېښنې ښودلې دي او وایي چې تیرو شلو کالو راسي هر کال په دې پانسیانو کې زیاتوالی راځي. اداره وایي چې روان کال تقریبا 155 خلکو نه په مختلفو جرمونو سرونه بیل کړی شوي دي. د سعودي عرب دا قسمه قانون چې د سزا په توګه هر کال یو غټه شمېره سرونه په توره والی شي امنیسټي انټرنیشنل د بشری حقوقو سرغړونه بللې. د دغه ادارې د مینانو می یو پروګرام نائب ډایریکټر جیمز لینچ وایي
د مرګ سزاګانې په هر رنګ حالاتو کې یو ناخوښه عمل دی خو د فکر وړ خبره دا ده چې یو خو سعودي عرب په دومره غټه پیمانه پانسیانې ورکولو له وجې د بشري حقوقو استحصال کوي او دویمه دا چې دا سزاګانې په داسې حالاتو کې ورکړې کیږي چې د جرمونو په صحیح توګه پلټنې هم نه کیږي.
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې اکثر د سعودي عرب د قانون په ضد کې هغه خلک راځي څوک چې نه خو د عرب قانون په اړه معلومات لري او بیا د کید په صورت کې ورته د ترجمان سهولت هم نه ورکړې کیږي. اداره زیاتوي چې سږ کال په 155 پانسیانو کې 100 پورې شمېره د هغه بار ملکي کسانو وه چې د غریبو ملکونو سره تعلق لرلو. اداره وایي چې د کال 1995 نه په دې خوا دا د پانسیانو ورکولو یوه غټه شمېره ده او دا چې اکثر سنی شیا جګړو په سر او سیاسي انتقام په توګه هم د دې قسمه سزاګانو استعمال کیږي. نائب ډایریکټر جیمز لینچ زیاتوي چې باید سعودي عرب د خپل غلطو نه ډک نظام تر لاندې د سزاګانې ورکولو دا عمل په فوري توګه ودروي. نائب ډایریکټر جیمز لینچ زیاتوي چې باید سعودي عرب د خپل غلطو نه ډک نظام تر لاندې د سزاګانې ورکولو دا عمل په فوري توګه ودروي.
وایس آف امریکا ډیو راجو د ګرانو اوریدونکو یورپی یونین یا یورپی اتحاد د افریقایي ملکونو لپاره قریبا 2 بلیون ډالرو د فنډ منظوري ورکړې ده. دغه فیصله مالټا کې د یورپی او افریقایي ملکونو مشرانو ترمنځ چې کومه غونډه شوې وه هغې کې منځته راغلی ده. یورپی یونین وایي چې د دغه فنډ هدف افریقا کې د غربت خاتمه او په خصوصي توګه بحیره روم د لارې چې کوم د افریقا نه یورپ ته کډوال مخه کوي د هغې مخه نیول دي. تفصیل اورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې صداقت جاننه.
د اپریل د میاشت په دغه ورځ د مالټا په ویلټا ساحل باندې د هغه موټرو قطار لګیدلی و چې نږدې یوې مردخانې ته د هغه کسانو مړی وړل چې د لیبیا ساحل سره نږدې په سمندر کې لاهو شوي وو. په 800 لاهو شوو کسانو کې یوازې د ځینې خلکو مړی سمندر نه راوستلی شوي وو. د نورو خلکو لا تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. هم د دغه غمناکې پیښې په تناظر کې دا هفته په مالټا کې یورپی او د 14 افریقایي هیوادونو د سر مشران د غیر قانوني مهاجرت په مسله غور د پاره راغونډ شول. د مهاجرت بنیادي وجوهات لمنځه وړلو د پاره یورپین یونین په 1.9 ارب ډالر مالی امداد اتفاق وکړو. د دغه مالی امداد هدف به د کار روزګار مواقع پیدا کول، د صحت د خیر ښېګڼې سهولتونه برابرول او د جنگونو مخنیوي کول وي. خو د افریقایي هیوادونو اکثر مشرانو په دغه مالی امداد سډیر اطمینان څرګند نکړو. د نیجر صدر محمدو اسافو وای 1.9 ارب ډالر کافی نه دي، ځکه چې ضرورتونه ډیر زیات دي. خو د اټلی وزیر اعظم میټیو رینزی د یورپین یونین په مجوزه مالی امداد تنقید رد کړو. ښاغلی رینزی وای دا د هغه خلکو فیصله ده چې جام ورته نیم خالی ښکاري، خو هغه وای جام ورته نیم ډک ښکاري. ځینې تجزیه کار وای افریقایي هیوادونو سره په دغه کچه امداد ناکافي دی.
3 billion euros were pledged to Turkey to help support the
Marta Foresti, the Overseas Development Institute ya samandar pore taraqai numi idare sedan karada wa isham ki da halat pa natija ki da masail makhniwi da para Turkey ta 3 arab euros warkri shwiwu no ka da da paiso muqabila tol bar azam afrike ta warkri ki dun ki mali imdad 1.8 arab euros sar wakri shi no da kafi na de. د مهاجرینو مسله حل کولو لپاره یورپین یونین مشرانو د ورلد سپانو اکشن پلان یا تګلارې تیار کړې ده، چې د نورو ګامونو ترڅنګ پکې دا خبره هم ده چې یورپی هیوادونه په انفرادي توګه افریقایي هیوادونو سره د مهاجرت او پرمختګ لپاره لوزنامې لاسلیک کوي. شام په مقابله کې د افریقین یورپ ته د تلونکو خلکو شمیره کم ده. دا وخت شپږ لکه او 50,000 کسان چې زیاتره د شام خلک دي په بحیره روم د یونان او ترکی د لارې یورپ ته رسیدلی دي. سویډن چې د ډیر وخت راسي په یورپ کې د مهاجرینو په لوي هیوادو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل سرحد خلکو د سارنې لپاره سفري قدغنونه اعلان کړل.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ڈی وراج د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو د قبالی سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان چې کوم طالب علمان دي چا سره چې څوک چې د عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو او وروسته ور سره حکومت دا لوزونه کړی وو چې د دوی تعلیمي اخراجات په حکومت پوره کوي د وظیفو په صورت کې د نور امداد په صورت کې. خو دغه طالب علمان ګیلې کوي چې تر دې دمه پورې دوی سره دغه لوزونه پوره نکړې شول او دوی د خپل خرچه په خپل پوره کوي. تفصیل ورو د مدثر شاه په راپور کې.
د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي غړو ویل شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت د سره ژمنه شو چې د خیبر پختونخوا ټولو سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې به هرې څانګې کې یو زده کوونکي ته 5,000 روپۍ سکالرشپ او ویړیا هاسټل ورکړی کیږي او پېښور پوهنتون کې بلابلو څانګو کې 9 زده کوونکو ته دغه سهولت ورکړی شو. خو اوس د پوهنتونونو انتظامیه د دینې پیسې غواړي او د دغه ټولنې صدر رحیم داوړ چې د اقتصادیاتو د څانګې ز د کون کې د ډیو رادیو ته د لړکی وای
چې کله مونږ دلته ایڈمټ شو کنه په سکالرشپ باندې نو اوس مونږ یا خو هغه مونږ کوم پونو کې کنه واپس تل نه یو نو دوی مونږ نه دلته پیسې غواړي کنه چې مونږ په کم سکالرشپ هغه بند کړی دي کنه او مونږ ته وای چې تاسو به اوس پیسې جمع کوي ډیپارټمنټ کې به جمع کوي او بیا بل دا هاسټل فیسونه غواړي کنه نو مونږ دا نشو فورد کولای د هغه د وجه دوه درې کسان خپل کیریر تباہ کړو او تعلیم یې پرېښودو لاړل د یونیورسټۍ نه.
زیاتوي روزانه د پولیسو په ذریعه د زورل کیږي چې کدا هاسټل پیسې مو جمع نکړي نو دوی به اوباسل شي او درسونو کې د ناست اجازه به ورته هم نه وي. د غرض د یادې ټولنې یو بلغړی ساجد حسن داوړ ادا کوي د فوزي عملیاتو لامل د پرایمري سکول نه تر پوهنتون پورې قریبا د 84,000 زده کوونکو تعلیم متاثر شو.
84,000 دي تقریبا من اغه چې کم کارول شوې دي نو د 84,000 سند سې دي چې اغه چې کم دي ډیر افیکټډ شوې دي اغه ته سہولت ملو شوې نه دي نه د یونیورسيټي ملو شوې ده نه د کالج ملو شوې او نه سکول ورته ملو شوې دي او اغه مزدوریاں شروع کړلې او به تعلیمي باندې مجبور شول.
او وای اوس چې کم به کور شوې کسان واپس خپل کورونو ته روان دي هلته د غي د ماشومان وړنګړې شوې سکولونه نه دی آباد شوې او یره د چې اغه به تر ډیر مودې هم د شان به تعلیمه ګرځي. د غزده کوونکو غوښتنه کوله چې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د تر هغه د تعلیم څنګه کې د سر مرستې جاری وساتي تر سوچ د دای خاندانونه واپس تان شوی نوی او په خپل خپو ادری دلی نوی گینی نو دای سره د احتجاج نه علاوه بل لار نه پات کیږي. لکه رحیم داول چوای
نو مونږ به په دې مجبور کیږو چې مونږ به روډ تر او دلته پریس کلب مخه ته کیمپونه لګو سره د خپل کتابونو لپټاپونو بر ازو دلته بشړي کو دلته نه بزور ازو
او دغه زده کوونکو دا غوښتنه هم کول چې په کم رفتار کډوال واپس وزیرستان ته روان دي هغه کې امکان لري نور 15 کال وخت واخلي. نو ځکه باید دا رفتار تیز کړي شي چې د وزیرستان خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي او د حکومتي مرستو اړتیا نه خلاص شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګران اوریدونکو د موسمیاتو نړیواله اداره وایي چې تیر کال په فضا کې د زهرجن ګاسونو مقدار زیات شوی دی او دا هم وایي چې کال 2015 کې دیشي نړیواله تودوخه کې یو بل ریکارډ مات کی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزی انجمنا.
د عالمی موسمیاتی ادارې یا ڈبلیو ایم او د رپورټ تر مخه تیر کال د گرین هاوسز گیسونو په فضا کې د راجمه کېدلو کچا د اول نه اوچتوه او ښکاري داسې چې په کال 2015 کې به د دغه کچې د اوچتوالي یو نوې ریکارډ جوړ شي او هم دغه گیسونه دي چې په نړیواله توګه د تودوخې کچه ورسره زیاتیږي. ڈبلیو ایم او دا خبرداري خوروي چې د گرین هاوسز د نقصانی گیسونو له سبب په موسمونو کې بے وقت بدلون راځي او تیرو 15 کلونو کې پمځکني موسم کې د تودوخي کچا تر شپږ ډیر فیصد پورې اوچته شوې ده چې خاص سبب کاربن ډای اکسایډ، میتین او نایټرس اکسایډ ګیسونه دي. د ډبلیو ایم او د سیکرټری جنرال مایکل جوډ وینادا هر کال زموږ رپورټ دغه خبره څرګندوي چې د گرین هاوسز د ګیسونو کچا د اول نه سیوا شو او هر کال موږ وایو چې وخت زموږ د لاسونو نه اوزی لګیا دی. سخت کال به هم دغه کیږي. خدا سخت ضروری خبره ده چې په دې هر څه په پیرس کې کیدونکي کانفرنس کې بحث وکړي شي. نوموړی زیاتوي چې هغه ګوري په پیرس کې د موسمي حالاتو په لړ کې کیدونکي کانفرنس د غړو ترمنځ سیاسي جوړجاړتیا مخ په وده ده. د دوی مقصد دا دی چې په اتفاق سره د موسمي بدلون د خراب اثراتو نه بچ کیدلو لپاره یو ښه معاهده وکړي. خو جوړ وایس اف امریکا ته دا هم ویل چې په دې لړ کې هغه د اخیری نتیجې په اړه خوشبینه نه دی. د جوړ وینا ده چې د گرین هاوسز نه اوچتېدونکې خاص ګیس کاربن ډای اکسایډ هغه شی دی چې په تیرو لسو کالو کې 83% پورې د نړیوالې تودوخې د زیاتوالي وجه ټاکل کېدی شي او تر څو چې د دغه ګیس په خارجېدلو کې یو ښه ډیر کمی نوي راوستل شوی نو د موسمونو د نقصاني بدلون مخنیوي نشي کېدلی. نو څومره تیزی سره چې دا ګیس خارجېږي د هغې ادرول لازمي دي او که په دې لړ کې کوششونه بس د همیشه په رنګ جاری وي نو بیا به هیڅ فایده ونه شي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګرانو اوریدونکو د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي په اکله دا یو راپور زمونږ خبریال مدثر شاه تاسو ته وړاندې کوي.
هسې خو د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي کال 1955 کې جوړه او فعاله شوه خو د دې د جوړېدو سوچ کال 1948 کې د سیمې پوهانو، پروفیسرانو او لیکوالانو د یوې غونډې په وخت کړی و چې پکې د دغه ښکلې اکیډمۍ ړومبی ډایرکټر خدای بخلې مولانا عبدالقادر هم شامل و. ړومبی د اکیډمۍ وظیفه د پښتو زاړه کتابونه را جمع کول، نوې لغت یا ډکشنري لیکل او څېړنیزې مقالې پښتو نومي مجلې کې چاپ پاولو. خورستو بیا فیصله شو ول نه اکیډمی د ایم فیل او پی ایچ ڈی کچه پوریس د کوونکو ته ډیگریانه هوم ورک ته سو دغه لړۍ جاری پاتې شي او د یاد اکیډمی موجوده ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر ډیوا رادیو او ٹی وی ته تر دې وخت د پی ایچ ڈی ډیگریانه تر لاسه کوونکو په حق لوي.
تر اوسه پورې تقریبا 8 یا 9 کسان مونږ زمونږ دغه نه فارغ شوی دي او اوس په د اوس زر غلی مونږ 14 کسان ځان سره اخیستی دي په تیر یوه میاشت مخکې او د دې د مخکې کوم کسان چې دي هغه 12 کسان دي او په دې نه مخکې چې وو هغه شپږ یا اووه کسان دي. یعنی دا مونږ سره په کار شروع دي. دا زه مختلف بیجز ویل که سیمستر سیستم دی کنه
وای ډوم بیا شاګرد ایم فیل کې داخل شي او کوخ وخې وینو بیا پی ایچ ڈی ته لاړ شي او د دې روزنې او سیړنې لپاره اکیډمۍ کې د ډایرکټر په شمول صرف شپږ استادان دي کم چې نور تحقیقي کار هم کوي او دا بیخي ډیر کم دي. ډاکټر نصر الله جان وای سند اکیډمۍ د دې نه رستو جوړه شوې ده خو هلته په سلګونو پروفیسران او ډاکټران کار کې بوخت دي او د پښتو اکیډمۍ مالی دوه غټې ذریعې یعنی پېښور پوهنتون او اکیډمۍ آف لیټرز اسلام آباد دي خو دوی ته دومره لږې پیسې ملاویږي چې اکیډمۍ چلول پې ګران کار دی.
سره داسې خاص سورسز نور نشته، نه صوبایي سطح باندې نه نور په مرکزی سطح باندې هیڅ یو ګرانټ نشته. په دا دوه درې لکه کې یا څلور لکه کې وبوله او داسې ستونزه ده مالی چې یعنی دا اداره په دې فنډینګ کې نه چلیږي.
د غرض یو استاد ډاکټر بشرا خاتون هم وای د وسایلو د کمی له لاسه د لایبرری زرګونه قیمتي کتابونه په خرابې دودي او د محفوظ کولو لپاره مناسب انتظام نشته. شاګردان د مطالعې او سیړنې لپاره مواد پیدا کولو کې مشکلات لري او تر دې چې د انټرنیټ او کمپیوټر سہولت هم نشته.
اوس لنګوستیک باندې چې زه کتاب لیکم نو زما ټول مټیریل انګریزي کې دی، زه ټول د نت سهارا لم، په نت باندې لایبرری سرچ کوم. ما سره زه په خپل ټیچر یم، ما سره نه نت شته او نه کمپیوټر شته. زما په کمره کې
د دې ستونزو باوجود هم شاګردان بیا خوشبینه دي او د پی ایچ ڈی یو شاګرد فیصل فاران وای را روانو وختونو کې به د پښتو ژبې علم لرونکو لپاره زیاتې مواقع وي.
هغې دپاره خو کتن مایوسېدل لري په کار. په دې حوالې سره چې کوم تیر حکومت ته نو هغه داسې څه کارونه کړي دي د ژبې په حوالې سره په سرکاري ادارو کې تعلیمي ادارو کې داسې پوسټونه او د هغې روباسلي دي چې د هغې د وجې د پښتو ویونکي چې کوم دي دي چې کوم ډیګري ترلاسه کوونکي دي نو دوی دپاره څه نه څه حده پورې د سرکاري دغه مرسته هم چې کوم دی د ملازمت په شکل کې ملاوېدای شي.
او زیاته وی که د پښتو ژبې زده کړې د سکولونو او کالجونو په کچه شروع شوې او هلته استادان ولګول شول نو د پښتو اکیډمۍ قدر کې به هم اضافه وشي. زیات پی ایچ ڈی او ایم فیل خواهشمند به پیدا شي چې ورسره به د پښتو ژبې څېړنه هم وده ومومي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ژدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د ماخوستن له نهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وئ. د ډیوه راډیو د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې هم دي ځای کې پای ته رسېده. دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورئ. د سهار نهو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې، مازیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاري کوله نصیر احمد کاکړ، سمینا احسن، صداقت جان. دا وخت موږ سره تکنیکي اړخ مرسته کوي پروډوسر دا انیلا محمد، انجینیر دی پخانه غواړم نالا محمد، او موږ سره انجینیر کارنیلیس دی. دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زید خټک، خو یو ځل بیا درته وایم پروډوسره نالا محمد وه. زه زید خټک اجازه غواړم، د الله پامان.